السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ورسته ادعا چې وایي پاکستان هغومره زیات نفوذ پر طالبانو نه لري په کلکه رد کړه نور مهم مسایل هم لرو د همورې چې کرملین پر سعودي عربستان د پرمختللو هوایي مدافع د توغندیو له پلور دفاع کړې ده د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د ښځو پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړې اچار اونیزه خپرونه خو تر هر څه مخکې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي
السلام علیکم د امریکا پوسوی په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې پر داعش طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تر ټولو زیاته بمباری کړې ده د بهرنیو چارو وزارت وایي شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې چې سبا په روسیه کې جوړیږي په دې سازمان کې د افغانستان په بشپړ غړیتوب خبرې کیږي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي خبرونو تفصیل د امریکا پوزوی په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې پر داعش طالبانو او نورو وسلوالو ډلو زیاته بمباری کړې ده د جرمني د خبری اژانس پوینا له 2012 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک دا تر ټولو زیاته بمباری ده دا راپور له مخې امریکایي الوتکو په سپتمبر کې مجموعاً 155 بمونه او نور مهمات کارولی دي چې دا اندازه د 13 اګست میاشت په مقایسه 50% کې زیاتوالی ښیي د دې لپاره چې د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایي بریدونه زیات کړي د امریکا پوست په باګرام هوایي اډه کې شپږ نورې F-14 ډوله جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي او د B-52 الوتکو پروازونه هم زیات کړي دي په هوایي عملیاتو کې دا زیاتوالی د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته راغلی دی خو د هوایي بریدونو د زیاتوالي ترڅنګ بیا د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبله هم مخ په زیاتېدو ده ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي بریدونو له امله د ملکیانو تلفات 43% کې زیات شوي دي په روزګان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتوالي اندازه تر بل هر وخت زیاته ده په روزګان کې د بشري حقونو د کمیسیون مشر عبدالشکر روستایی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دغلته د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 22% کې زیاتوالی راغلی دی د هغه په خبره اکثره وژل شوي ملکي وګړي ښځې او ماشومان دي ښاغلي روستایی د مړو شوو او ټپیانو د فیصدۍ په اړه وویل
د مړین په سطح کې چې په 1450 کې شپږ دېرش مړلرو او په 1460 کې 250 تنه مړلو د فیصدي له مخې څوارلس فیصده په مړین کې د ملکي تلفاتو اضافه توب راغلی تقریبا 2% په زخمیانو کې اضافه توب راغلی
دا په داسې وخت کې چې د لتیرو څو اونیو راهیسې د روزګان مرکز ترین کوټ شاوخوا او ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ شدیدې جګړې روانې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې چې سبا پیلېږي په دې سازمان کې د افغانستان په بشپړ غړیتوب خبرې کیږي د تماس ډلې او شانګهای سازمان په دې غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي له تروریزم سره په مبارزه هم بحث کیږي د بهرنیو چارو د وزارت وایان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د غړیتوب او د تروریزم په اړه مبارزه کې به د خبرو پر مهال افغان چارواکي هم موجود وي افغانستان تر اوسه د شنګهای د همکاري د سازمان په کلنوي غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی دی روسیا تاجکستان ازبکستان هند قزاقستان قرغیزستان او پاکستان د شنګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه دي خبرونه له ازادي راډیو اوري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی هیواد به د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي اردوغان پرون په کیف کې خپل اوکراینی سیال پیترو پوروشنکو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ترکیه نه مخکې او نه په راتلونکي کې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې الحاق په رسمیت وپیژني اردوغان ویل په کریمیا کې د تاتار اقلیت وضعیت ساري او د هغوی له حقونو څخه د اوکراین د حکومت له ملاتړ مننه کوي د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویل اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ په ټولو برخو کې د اړیکو د پراختیا او همکارۍ لپاره ژمنه کړې ده روسیې په 2014 کال کې کریمیا ته ځواکونه واستول او د یوې ټول پښتنې په ترسره کولو چې د نړۍ اکثرو هیوادونو رد کړه کریمیا د روسیې د خاورې برخه وګرځوله په سوریه کې د پرواز له کرخې څخه د روسیې د جنگل وتکې د خویدو په پیښه کې د الوتکې پیلوټان مړ شوي دي. روسي رسنیو د دې هیواد د دفاع د وزارت په حواله ویلي چې دا پیښه په همیم پوځي اډه کې هغه مهال وشو کله چې یو سوخوی 40 ډوله چیت الوتکه چې په جنگي ماموریت وه له کرخې ووته او د الوتکې پیلوټان ونه توانېدل چې ځانونه وباسي. په سوخوی 40 ډوله جنگي الوتکه کې دوه پیلوټان وي. روسیه په 2015 کال کې په سوریه کې د دې هیواد له حکومت څخه په ملاتړ پر وسلوالو یاغیانو هوایي بریدونه پیل کړل. او تمه ده چې د هسپانیې د جلایي جدایي غوښتونکو ایالت کاتالونیا مشر نن د دې سیمې پارلمان ته وینا وکړي. په دې مود دا وینا په داسې وخت کې کوي چې هسپانیا اندېښنه لري چې ښایي نوموړی له خپل لوري خپلواکي اعلان کړي. د کاتالونیا چارواکي وایي د دې ایالت د خپلواکۍ لپاره د اکتوبر د لومړۍ نیټې په ټول پښتنه کې اکثر رای ورکوونکو خپلواکۍ ته رای ورکړې ده. له دې ټول پښتنې وروسته زرګونو کسانو په بارسلونا کې د کاتالونیا د جلا کېدو پر ضد مظاهره وکړه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com لوستلای شئ. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ورسته دا چې وایي پاکستان هغومره زیات نفوذ پر طالبانو نه لري رد کړه.
نفوذ پاکستان بالای این گروه ها و هر چنانی که در اونجا یا پناهگاه های امن دارن این یک مسئله بسیار بدیهی آشکار و هویدا.
سبا ته په موسکو کې د شانگهای سازمان په چوکاټ کې د تماس ډلې ناسته کیږي چې په امنیت او تروریزم به خبرې کیږي. همدارس به د افغانستان بشپړ غړیتوب هم د بحث موضوع وي. په اورزګان کې د بشري حقوقو پلان کمیسیون ویلي د ملکیانو په مرګ جوړه کې د تیر کال په نسبت 2% زیاتوالی راغلی دی. د اورزګان عام خلک له دواړو خواو غواړي چې ملکي تلفاتو ته د پام وکړي.
دغه زمرونه دي که هغه دي که دغه دي د ملکیت لپاره څو مخه باید ونسی.
په لیاز د خدای په لیاز د قران په لیاز سره موږ ته ټول سره مسلمانانی یعنی دغه ولسی خلکو سره دغه خوار او غریب خلکو سره ته ډیره سایه وکي.
نور مهم مطالب هم لرو. دویمه او برخه د پروګرام د نیمه نړۍ ښځو پروګرام او ګړی اچار ځانګړي خبرونه ته ځانګړي ده. سلامونه. مخیل دې چې د پروګرام لمړی مطلب تر راشم. د افغانستان او اردن د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنز همداشي به لوب روانه ده. د تاجکستان په دوشنبه ښار کې دواړه ټیمونه دوه دوه مساوي دي، یعنی دوه ګولونه دواړه وهلي. اتیایم دقیقه ده. اوس راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ورسته ادعا چې وایي پاکستان هغومره زیات نفوذ پر طالبانو نه لري ردوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان به د راتلونکو دوشمې پورس د هغې څلور اړخیزې غونډې په محور کې وي چې د عمان په پلازمینه مسقط کې جوړیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون په دې څلور اړخیز غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازي په ګډون یو افغان دولتي لوړ رتبه پلاوی ګډون کوي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له وروستیو څرګندونو سره چې ویلي دي هیواد په اوس وخت کې پر افغان وسلوالو طالبانو دومره زیات نفوذ نه لري لکه پر هغوی چې د سیمې نور هیوادونه لري مخالفت وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف دا څرګندونې تېرې اونۍ امریکا ته د سفر په ترڅ کې په واشنگټن کې کړې او د هغې اشاره هم روسیې ته وه. هغه هیواد ته چې په وروستیو کې له طالبانو سره د نږدې همکاري راپورونه ورکول کېږي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې له حقیقت سره اړخ نه لګوي او اوس پر افغانستان سربیره ټولې نړیوالې ټولنې ته دا ثابته شوې چې پاکستان د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو اصلي ملاتړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه چې وزیر
امور خارجی پاکستان ادعا کرده او ادعا و
په هغه کچه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړی هغه د پاکستان د لوري ادعا او نظر دی. خو په تیرو وختونو کې چې له طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه اندېښنې افغانستان له روسیې سره مطرح کړي، هغوی له طالبانو سره هر ډول تماسونه رد کړي او یوازې دومره یې ویلي چې هغه تماسونه چې له دې ډلې سره لري هدف یې د افغانستان له دولت سره د هغوی د سولې خبرو ته هڅول دي. اما پر دغو ډلو د پاکستان نفوذ او هم دې ته په پام سره چې خاوره کې پناه ځایونه لري دا بیخي ښکاره او واضح ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند غراز ویل په تیرو وختونو کې پاکستان تل دا خبره کړې چې دا یوازې کابل دی چې پر اسلام آباد د ترهګرو ډلو د ملاتړ تورونه لګوي. خو د هغه په وینا په وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې په ښکاره پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن شو. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د دې یو بل هڅه بولي چې په وینا یې دا هیواد غواړي د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د چارو کتونکی حاجی سید داود هم ورته نظر لري، خو وایي چې همدا پاکستان چې افغان طالبانو ته د دې امکانات برابر کړل چې د روسیې په ګډون د سیمې له نورو هیوادونو سره تماسونه ټینګ کړي.
موږ ټولو ته معلومه ده چې د طالبانو نږدېوالی روسیې ته، چین ته، ایران ته دا د پاکستان د لارې شوی دی. یعنی یو نیم کال مخکې پاکستان په دې لاره کې ډېر زیات هلی ځلې وکړي او کوښښونه وکړل چې روسیې ته، ایران ته، چین ته هغوی ته داسې وښیي چې طالبان یوازینی قوت دی په افغانستان کې او دوی به قدرت ته راځي او د دې سره سم دوی د داعش مخه نیسي. نو زه فکر کوم چې دا ډول څرګندونې پرته د دې نه چې عامه افکار او د امریکا دا نوې ستراتیژي چې جوړه شوې ده دا یوې بلې خواته لوری ورکي، اما په هیڅ صورت سره تر هغې چې دلته جګړه روانه وي پاکستان په دغه ډول څرګندونو سره نه د امریکا په وړاندې، نه د ناتو په وړاندې، نه د افغانانو په وړاندې دوی برات اخیستی نه شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر افغان طالبانو د زیات نفوذ نه لرلو خبره په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبې په ورځ د څلور اړخیزې همکارۍ د ډلې بله غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې وشي. دا به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د دې ډلې شپږمه غونډه وي چې تر یو اوږده ځنډ وروسته کېږي. د دې ډلې استازي وروستی ځل له 2016 کال په مۍ کې د پاکستان په امریکا جرګه شوی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې افغانستان په عمان کې د راتلونکي غونډې لپاره تیاری نیولی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازي په ګډون یو لوړ رتبه دولتي پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مستغنی وایي اوس چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د روانې جګړې په اړه چې اصلي ملاتړ یې څوک د هر څه واضح شوي، دی هیله مند دی چې د مسقط څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوږ یاستمه ده چې د شانګهای سازمان د غړیو هیوادونو ناسته سبا په موسکو کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغې ناسته کې به د تروریزم ترڅنګ په دغه سازمان کې، یعنی په شانګهای سازمان کې، د افغانستان د بشپړ غړیتوب بحث هم وشي. اخوا د افغانستان ولسي جرګه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان کامل غړیتوب د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت لپاره ګټور بولي. واصل وصال په دغې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شنګهای سازمان د همکاریو تماس ډلې ناسته چې ټاکل شوی سبا په مسکو کې ترسره شي افغانستان د ایجنډا په سر کې ځای لري. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ او پلاوی ګډون کوي. د ښاغلي مستغنی په خبره د شنګهای د همکاریو سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب، د تروریزم سره مبارزه او د افغانستان د امنیت او سات په برخه کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې ناستې د بحث مهم موضوعات دي.
قرار
است نشست گروه تماس سازمان همکاری ټاکل شوی چې د شنګهای سازمان د همکاري او تماس ټلې ناسته سبا د اکتوبر په 11 نیټه تر سره شي. په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ او پلاوی ګډون کوي او د دغه ناستې د بحث مهم موضوع افغانستان ده. د شنګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا کې خودل شو. د سیمه ایز همکاري پراختیا په ځنګړي ډول امنیتي، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شنګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. افغانستان په 2012 میلادي کال کې دغه سازمان سره د سرونکو هیواد په توګه یو ځای شو او دغه شان ایران او منګولیا هم د شنګهای سازمان سرونکو هیوادونه دي. له دې وړاندې د چین په ګډون د دې سازمان یو شمېر هیوادونو په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه مثبته رایه ورکړې ده. افغانستان اوس مهال د اقتصادي همکاري او سازمان ایکو، د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري او سارک او د سوداګرۍ سازمان بشپړ غړیتوب لري. افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د سیمې او نړۍ هیوادونو سره په سیاسي او اقتصادي لحاظ ښه اړیکې جوړې کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان له دغو اړیکو ښه ګټه نه ده اخیستې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په دغه سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو ګټور ګام دی. د دې جرګې یو غړی جعفر مهدوی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل: د وای د شنګهای د همکاري سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د اقتصادي ودې ترڅنګ د هیواد په امنیتي وضعیت او د سولې په ټینګښت هم خاغیز لري. خاغله مهدوی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغه سازمان د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو څخه وروسته د دې سازمان د غړو هیوادونو د مرستو ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د په خبره د شنګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه کولی شي چې افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه په اقتصادي او امنیتي برخه کې ډېرې مرستې وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و مریدل چې سبا د شنګهای سازمان په چوکاټ کې د تماس ټلې غونډه ده او همدارت په شنګهای سازمان کې د افغانستان په بشپړ غړیتوب هم خبرې کیږي. دا غونډه په مسکو کې ده. یو شمېر افغان کارپوهان دا غونډه ډیره مهمه بولي. مشتاق رحیم سره د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس خبرې کړې دي.
زه فکر کوم هغه غونډه چې په سیمه ایزه کچه د امنیت، اقتصاد، د همغږۍ لپاره جوړیږي، هغه کې ګډون ډیر مهم دی. ځانګړي ډول چې په شنګهای د شنګهای کانفرنس غړي په دې کې ګډون لري او سیمه ایز لوبغاړي په دې کې ګډون لري. زه فکر کوم د افغانستان ګډون په دې کې د لپاره اړین دی چې په ډېرو مسایلو باندې چې هغه د امنیت اړوند دي، د افغانستان د سولې اړوند دي، اقتصادي همکاریو مسایل دي چې په دې باندې کولای شي چې د هیوادونو سره د همغږۍ لپاره لارې چارې جوړې شي. او زه فکر کوم په دې فورم کې د افغانستان د حکومت ګډون
رحیم صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته په سیمه کې ځینې هیوادونو خپل حساسیت وښود او دغه هیوادونه د شنګهای سازمان غړیتوب هم لري. نو څه فکر کوئ چې دغه ډول ناستې څومره کولای شي چې په دې برخه کې کومې ستونزې چې موجودې دي یو یو د تفاهم فضا رامنځته شي؟
بله شکه، د سیمه هیوادونه د ستراتیژۍ د اعلان څخه وروسته وان تر هغې څخه تر مخه هم د امریکا په افغانستان کې د شتون له کبله دوی تشویشونه او وېرې درلودلې. دوی د امریکا په افغانستان کې شتون د خپلو اقتصادي برنامو د پرمختګ په مخ کې د خنډ په توګه ورته کتل، او همداراز د امریکا شتون په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ترمنځ دا وېره پیدا کړې وه. ګوندې د افغانستان خاص وظیفي په شي د افغانستان حکومت استازیتوب باندې د باندنیو چارو د وزارت چارواکو ګډون به وکړی شي چې کم تر کمه په دغه موضوعاتو باندې د بحث میز جوړ شي او د میز شاوخوا خبرې اترې وشي. او هیله دا ده چې د افغانستان چارواکي به وکړی شي چې دغه د سیمې هیوادونو ته، ګاونډیانو ته، څوک چې تل لپاره د افغانستان سره څنګ په څنګ میشت وي، هغوی ته دا اطمینان ورکړي او دا باور ورته ورکړي چې افغانستان که هر چا سره ملګرتیاوې کوي، که د سیمې څخه د باندې اړیکې جوړوي، دا به په دې معنا نه وي چې د افغانستان خاوره به دوی پرستانېږي. همداراز کولای شي چې د دغه موقع نه په استفادې سره خپل نظر چې دوی د تروریزم ضد د خپلو ګاونډیو هیوادونو په اړه ولري، تروریزم له نقطې نگاه نه، هغه به هم دوی سره شریک کړي. او که خل عبیر وشي، زه فکر کوم دغه فورم څخه به افغانستان ګټه هم پورته کولی شي.
د نړیوال چارو له کارپو مشتاق رحیم سره مو د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس مرکه واورېدله. ښاغلي رحیم وویل که افغانستان د شنګهای سازمان په څیر د سیمه ایزو غونډو څخه ښه استفاده وکړي، کولی شي په اسانه توګه باندې په هغو مسایلو کې چې اندېښنې لري له ګډونوالو سره یې شریکې کړي.
هر تصویر کې زر خبرې شته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په اورزګان کې د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د ملکیانو تلفات زیات شوې دي. د اورزګان د بشري حقوقو د سار ډلې د سیشن پرس ازادي رډیو ته ویل په دغه ولایت کې پروانه جګړه کې ملکی تلفات زیات شوې او په دې اړه سخت اندېښنه دوی لري. اخو د اورزګان ولایتي اداره هم مانی چې تلفات زیات دي خو وايي په هغه اندازه نه دي لکه څنګه چې د بشري حقوقو مسولین وایي. د اورزګان خلک له دواړو خواو غواړي چې د دوی یعنی د ملکیانو تلفات دې کم شي. شریف الله شرافت له اورزګان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د اورزګان په ولایت کې د بشري حقوقو د څار ډله وایي د رواني جګړې ډېری قربانیان ملکی خلک دي. دغه ډله وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتلا د ملکی تلفاتو شمیره په اصل کې 2.5 لوړه شوې چې دا ډېره لوړه شمیره ده. په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سرپرست رئیس عبدالشکور روستای د سیشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل
د مړینې په ساته کې چې په 1415 کې شپږ دېرش مړلرو او په درلسو شپنوی که دو پینزو ستنم لرل. در پیسه دیل میخی چلو سوار دست پیسه در پمرون که در ملکی تلفات و اضافه توب را غلید. او امده چه زخمیان چه پا درلسو پینزنوی که اتلس لرو او پا درلسو شپنوی که دریسو اتنوی زخمیان لرو دا چه موش پرتالکو تقریبا دوش پیسه در
شاغلی روستایی لاشکیل خواه غشتنه وکره چی ده ملکی خلگو جون تا جدی پاملرنه وکری. ده اورزگان پا ولایت کی ده بشری حکونه ده چارداله ده ملکی تلپاتو ده زیاده دو پاره ده اندیشنه پا داسی حال که شیی چی پا ده ولایت کی لاتیر یونیم کال رئیسی ده ولایت مرکز ترینکوت شار پا چندو او ده راز ده ولایت ده ولسوالی ده بازار پا چندو کی افغان امنیتی زوکونه و اسلوال طالبان لیو بل سر پا جگره بوخجی. لدی سره د دغه ولایت خلک هم د دولت او وسلوالو طالبانو غشتنه کوي چې د دې ژوند او مالونو ته جدي پاملرنه وکړي.
ملکی ته لپات خو تاسو ته به تر مال میږي چې ډیر دي. تاسو خو میول د شپرون د تقریبا د شپخاک د چاپیپ عمله چې وسوره یو زنانه و به به چرګي یو د سلویشتي کښنه پات سو دي ساده د خپل پاملان سره خوندې کو د شپې کښنه خوندې کول هغه شیره سره چرته د پښتنه خو مده غږ د دوه خو وسه خو پښتنه شپې یاد خدای دغه زمرونه دي که هغه دي که دغه دي د ملکی ته پات سو مخه باد ونسي
پلیاز د خدای پلیاز د قران په دې سره موږ ته ټول سره مسلمانان یعنی دغه ولسی خلکو سره د خوار او غریب خلکو سره ته ډیره سایه وکي و هم ته خپل ادب سره لري په دې سره ولس خو ادب نه لري ولس کمزوري دی په ځار سره چې پننه وته یغه خپل کار جن اخی.
د اورزګان ولایتي اداره هم د ملکی تلفاتو ډیروالی منی خوای چې هغه مرهم نه دی لکه څنګه چې د بشري حقوقو مسولین یادوي. د والی ویان دوست محمد نایاب د ملکی تلفاتو د غپړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي
د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د ولایتي دفتر د ارقام متر کومه هدا پوری دقیق وي خو دا هم نه راځي چې دلته پرونه جګړه کې د ملکی تلفات نه وي تر ډېره بریده پورې زموږ ملکی هیوادوالو ته چې کوم تلفات اوړي هغه د دیو له لورې د توغول شوي توغندیو چې به هدف البته دوی اکثره وخت د ملکی هیوادوالو د کورونو پر لور چیرته چې البته زموږ ملکی هیوادوال ژوند کوي ها خواته دوی البته دجی کوي.
ها خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاریسه په احمدی د افغان چارواکو دغه اداوی ردوي او وایي چې ملکی کسانو ته دغه تلفات تر ډیره د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا په هوایی بریدونو کې اوښتي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو سره یو بهرني مطلب ته کرملین پر سعودي عربستان د پرمختللو هوایی مدافعه د توغندیو له پلورلو دفاع وکړه او ویل هغه د سیمې د هیت یو هیواد امنیت ته ګواښ نه متوجه کوي. د مسکو او ریاض ترمنځ د وسلو دغه معامله روسیې ته د سعودي عربستان د پاچا د سفر په ترڅ کې شوې. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
روسیا پر سعودی عربستان S-400 سو د هوایی مدافع د توغندیو سیستم چې یو پرمختللی سیستم دی پلوري. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شویو قراردادونو له مخې روسیه دې هیواد ته نورې وسلې او تجهیزات هم ورکوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې پر سعودي عربستان د دغو وسلو د پلورلو په اړه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه ایران ته چې په سیمه کې د سعودي عربستان یو مهم سیال دی ګواښ نه متوجه کوي وویل، هغه د هیڅ یو درېیم هیواد امنیت نه ګواښي. د یادونې وړ ده چې روسیه پر ایران د دغو توغندو یو بل S-300 سیستم چې دومره پرمختللی نه دی پلوري. د S-400 د هوایی مدافع د توغندیو سیستم او د نورو وسلو معاملې روسیې ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز د څلور ورځني سفر په ترڅ کې چې روسیې ته د سعودي د یو پاچا لومړنی سفر ګڼل کیږي شوي دي. د چارو د کتونکو په باور د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه خبرې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې په نړۍ کې د سړې جګړې په موده کې اکثره وختونه ترنګلې وي یو نوی پړاو پیلوي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د اوږدې مودې نږدې متحد دی، پر دې هیواد د روسیې د وسلو پلورلو واشنگتن اندېښمن کړی، ځکه دی چې ریاض یې په منځني ختیځ کې د اوږدې مودې ټینګ متحد او یو د وسلو لوی پیرودونکی دی. د مسکو او ریاض ترمنځ د وسلو د دغې معاملې له اعلانېدو سمدستي وروسته پنټاګون وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر سعودي عربستان د تات په نوم د هوایي مدافع ضد توغندیو د سیستم له احتمالي پلورلو سره موافقه کړې ده. د دغې معاملې ارزښت 15 میلیارد ډالر دی. سعودي عربستان ته د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لومړني سفر کې چې 13 می میاشت کې وکړ، د په سلګونو میلیارد ډالرو په ارزښت پر دې هیواد د وسلو او تجهیزاتو د پلورلو معاملې لاسلیک شوې وې.
د کرنې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوي راپور لمخې په افغانستان کې د اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي خنډونو له کبله ښځې نشي کولای د کلیو په پراختیا کې برخه ولري. دغه راپور عنوان دی په 2018 کال کې د خوړو کرنې وضعیت. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د نوي راپور لمخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو، په افغانستان کې کلیوالي ښځې د سړو په پرتله له زیاتو خنډونو سره مخامخ کیږي چې د اقتصادي ودې لپاره بازارونو ته خپل توکي عرضه کړي، د شو خوراکي موادو د عرضه کولو په لړۍ کې برخه ولري او یا هم ځکه او کرهنې ته لاسرسی ولري. راپور وایي د دې لپاره چې کلی پراختیا ومومي او د هیواد ټول وګړي په دې پراختیا کې رغنده برخه ولري، داسې پالیسی باید جوړې او پانګونې وسي چې ښځې هم په دې پروسه کې ونډه ولري او هغه خنډونه یې له مخې لرې سي چې لکه بلې دوی بازار ته خپل توکي نسي ارزه کولای. راپور وایي چې کلیوالي ښځې باید همداراز ګټورو سرچینو ته د لاسرسي موندلو په هدف په دې اړه کې دونکو پریکړو کې حضور ولري. د خړو او کرهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په افغانستان کې لښدو سره مرسته کوي چې ګټورو بازارونو ته خپل توکي ارزه کړي او ورته لاسرسي ومومي. دا پروګرام د لبنیاتو په برخه کې د پرمختګ هڅه کوي او د افغانستان د کرهنې او مالداري وزارت د کرهنې د پراختیا په برخه کې د نړیوال وجهي صندوق ادارې او همدارس د ایتالیا د حکومت په همکارۍ پرمختځي. د دې پروګرام هدف دا دی چې داسې لبنیات عرضه کوونکو ته چې د کلی پر کچه وي فرصت برابر سي چې خپل تولیداتو ته بازار پیدا کړي. د دې پروګرام لمخې په هرات، کابل، کندوز او مزار کې د شیدو پروسس کولو څلور مرکزونه جوړ شوي دي او له 4500 کسانو څخه 15500 شذي له دغه فرصت څخه په استفاده له شیدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې هغه کلیوالي او لیري پرتیسمی چې د بیوزلۍ مرکز ګڼل کیږي اصلا د اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره مهم دي او دا هغه وخت کله چې دا سیمه له خوړو تولیدولو سره وتړل سي.
اوس هم اسمت ساروان ته وګدو چې یو جالب مطلب جوړ کړي.
د ګروپونو یا څراغونو یوې جوړونکې کمپنۍ د رڼا یو نوی سیستم جوړ کړی چې په هغه کې د کورونو او خونو د رڼولو لپاره و. له دې ایسته له ګروپ یا څراغ کار نه اخیستل کیږي. په دې سیستم کې له وای فای سره د وسلېدو له لارې په بی سیم ډول له ځیرک یا سمارټ رڼا کار اخیستل کیږي. دا سیستم د کور او خونې د ښکلا له زیاتېدو سره مرسته کوي او د کور په ډیکوریشن کې ورڅخه ګټه اخیستل کیدی شي. دا سیستم LIFX ټایل نومیشي او د دیوال د رڼا نری وړانګي چې له دې لارې په کور کې خپریږي ځانګړې ښکلا رامنځته کوي. د رڼا دا سیستم ډیر تر ډیره 14 میلیونه رنګونه تولیدوي. د دې سیستم رڼاوي په 100 جلا ځایونو کې په جلا رنګونه ویشل کیږي. ایل آی ایف ایکس ټایل سیستم د آیفون او نورو اندروید لرونکو موبایلونو او وینډوز لاسلس سیستمونو سره سمون خوري. اوسنۍ بیه $200 ایښودل شوې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د امریکا پوځ وایي په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې پر داعش، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو زیاته بمباری کړې ده. د جرمني د خبري اژانس په وینا دا له 2012 کال راهیسې په افغانستان کې په یوه میاشت کې د امریکا د هوایي ځواک تر ټولو زیاته بمباری ده. په اوریګان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په دې ولایت کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شنګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې سبا ته په مسکو کې پیلیږي، په دې سازمان کې د افغانستان په بشپړ غړیتوب او په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد باید د اوکراین له مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. اردوغان دا خبرې پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال پیترو پوروشنکو سره تر لیدنې وروسته وکړې. په سوریه کې د پرواز له کرخې څخه د روسیې د یوې جنګي الوتکې د خویدو په پیښه کې الوتکې د زیان اوښتې، خو د الوتکې دواړه پیلوټان مړه شوي دي. او تمه ده چې د هسپانیې د جدي غوښتونکي ایالت کاتولینیا مشر نن د دې سیمې پارلمان ته وینا وکړي. دموړی دا وینا په داسې وخت کې کوي چې هسپانیا اندېښنه لري چې ښایي هغه له خپل لوري خپلواکي اعلان کړي.
خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پانی او فیسبوک باندې پښتو فیسبوک البته د ازادي رادیو facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه مرضیه احمدزی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان اوردن د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ اوس مهال لوب روانه ده. افغان لوبډلې او اردنی لوبغاړو تر اوسه 3-3 ګولونه وهلي دي. اوس د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهم نیمه جریان لري. دغه لوبه په تاجکستان کې د افغان لوبډلې په کوربتوب تر سره کیږي. له دغه سیالۍ څخه هدف د 2019 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته لار موندل دي. د افغانستان د فورسان ملي لوبډله د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د ایران پر لور روانه شوه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فورسان ملي لوبډله د میزان په 28مه نیټه له ایران او د همدې میاشتې په 24مه له تاجکستان سره د لوبې ډګر ته وځي. ښاغلی روفی وایي دغه سیالۍ د ایران په کوربتوب ترسره کیږي چې پکې د 30 هیوادونو د فورسان لوبډلې ګډون کوي. د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د جنوبی امریکا د ټیمونو د لارموندنې په هدف د چهارشنبه سهار د ارجنټاین د فوټبال لوبډله له اکوادور، برازیل له چیلی، پاراګوای له وینزویلا او پیرو له کولمبیا سره لوبه کوي. دغه لوبه د چهارشنبه سهار 4:00 بجې د کابل پر وخت پیلېږي. که چیرې د ارجنټاین لوبډله دغه لوبه له اکوادور څخه وګټي، نو د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کوي. خو که د ارجنټاین تاین د فوټبال لوبډله د غلوب موساوی یو وبایلی، نو د 2013 کال د فوټبال په نړیوال جملوبو کې ګډون نشي کولای. اوس مهال د جنوبی امریکا د مسابقو جدول په سر کې برازیل لومړی، یوروګوای دوهم، چیلی دریم، کولمبیا سلورم، پیرو پنځم او ارجنټاین شپږم ځای لري.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. د ویل د چیر افغانستان او اردن ترمنز لوبه 3-3 مساوی ختمه شوې ده. د افغانستان د احصایې مرکزی ادارې په 10 ولایتونو کې د څښاک د اوبو د کیفیت د ازمایښت لومړی نتیجه اعلان کړه. دا چې دا نتیجه څه ده د خان محمد سین په دغه ریپورت کې اوري چې ورسره دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. دوه اونیزې خبرونه مهیروي.
د افغانستان د احصایې مرکزی اداره وایي چې د څښاک د اوبو د لومړی سروې نتیجه ښیي چې د دې هیواد د 10 ولایتونو د څښاک اوبه څه باندې 80% د ایکولا میکروب لري چې انسان په ډول ډول وژونکو ناروغیو اخته کولی شي. په دې سروې کې د کابل په ګډون بدخشان، ننګرهار، کندهار، خوست، دایکندي، کاپیسا، هرات، بلخ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې د څښاک اوبه یو اندازه د ایکولا میکروب لري. د دغه ادارې مسؤلین وویل د څښاک د اوبو د کیفیت دغه سروې د عامې روغتیا او د کلو د پراختیا د وزارتونو او یونیسف ډبلیو ایچ او اروپایي ټولنې په مرسته ترسره شوې ده. د ایسای د مرکزی اداره مرستیال حسیب الله موحد وویل
درې سروې در دا ولایت کې صورت گرفته در حدود 15.8%
دغه سروې چې په لس ولایتونو کې ترسره شوې 15.8% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. نوري اوبه یا دا چې ډېرې ککړې دي او یا دا چې ککړتیا یې کمه شوې ده. دا سروې په لس ولایتونو د لومړي ځل لپاره په ازمایښتي توګه ترسره شوې او په راتلونکي کې پلان لرو چې په څلور جوش ولایتونو کې ترسره کړو.
مسؤلین وویل دغه سروې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ګډون د نړۍ په 12 هیوادونو کې ترسره شوې چې په اوبو کې یوازې د کولا میکروب معلومولی شي. د دغه ادارې مسؤلین وویل د کولا د میکروب له امله مورقه، اسهالات او د معدې ځینې نورې ناروغۍ پیدا کیږي. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د یونیسف د ادارې استازي رولف لویدنجیک ککړې اوبه د ناروغیو سرچینه وبلله. ویویل دغه اوبه هر کال د زرګونو افغان ماشومانو د مړینې سبب کیږي او حکومت او نړیوالو مؤسسو ته پکار ده چې په خپلو پراختیایي پروژو کې دغې ستونزې ته پام وکړي. همدارنګه د اروپایي ټولنې استازي ګبریل ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به د ورته سرویګانو په ترسره کولو کې له افغان حکومت سره مرستې وکړي. د ایسای د مرکزی ادارې مسؤلینو هیله وښوده چې د عامې روغتیا او د کلو پراختیا وزارتونه په خپلو پلانونو کې د شته ستونزې د هوارولو موضوع ځای کړي. د عامې روغتیا او کلیو پراختیا وزارتونو استازو چې په دغې غونډه کې برخه لرله ژمنې وکړې چې د یادې ستونزې د هوارۍ په برخه کې به جدي هلې ځلې وکړي. د عامې روغتیا د وزارت استازي عطاءالله سیدزی وویل
زه په نمایندګۍ د عامې روغتیا وزارت وعده کوم چې د دې ارقامو څخه به استفاده کوو. اوس مونږ او تاسې ارقام لرو او پوهیږو چې کم یو منبع د اوبو ډېره پاکه ده. هغه به د هغه وزارتونه چې مونږ سره کار کوي نو په ګډه باندې څنګه کولای شي چې اوبو پاکوالی تضمین شي او د خلکو صحت خوالی خواته ویوسو.
په ورته وخت کې د کلو د پراختیا وزارت استازي غلام قادر وویل دولت پلان لري چې تر 2030 کال پورې د افغانستان د کلو او ښارونو اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. د دې له امله د کلو د پراختیا وزارت ژمن دی چې د دغه پلان په پلي کولو کې خپله ونډه ادا کړي.
زموږ هڅه دا ده چې د خپلو پروژو په ډیزاین او ودانولو کې د چارو د ښه والي په خاطر د اوبو او روغتیا برخې رامنځته کړو.
مسؤلین وویل کومې سروې چې مخکې له دې د څښاک د اوبو په هکله ترسره شوي ښایي چې له 2000 لومړي کال وروسته په دې برخه کې هر کال 2% ښهوالی راغلی او هسې روانې دي چې د ښهوالي دغه فیصدي له دې هم پورته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روان خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړې توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي او صحي ستونزو سره مخ وي. ویل کیږي چې ډېری نجونې له دې بابته له زده کړو هم پاتې کیږي.
د عادت مې اجراغ یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم. اول ځل حیران وم چې دا څه ده، مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم.
په دې برخه کې به د پوهنې وزارت لکړونو هم خبر شي او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واورئ. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ګډو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډېره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی. د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی. ځان سره وایي که چاته ووایم راته غوسه بشي یا به راپورې وخاندي، نو له خلکو ځان پټوي.
راځي د یو څو نجونو خبرو ته بغوښ شو چې دوی کله لومړی ځل عادت شوي له ذهني او صحي اړخه دوی دې موضوع ته آماده وي او په دې هکله یې وار له مخه معلومات لرل او کنه او دا چې له کومو ستونزو سره مخ شوي دي.
کله خپله د حالت سره مخ شوم ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماته او معلومات ماته په دې باره کې نه ورکړې سره زه خپله ډېره دوړېدم چې په ما څه سوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول ما فکر کوم چې د خلک ماته ګوري پوهېږي چې په ما کوم څه شی سوی ام ډار ام څنګه شرم خپل ځان مې له خلکو نه یو رقم کم ګڼلو یعنی یو حیب ما کې پیدا سوی ده. دا څه حالت ده؟ دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په درېیم صنف کې د حیث و نفاس په نوم یو هغه لوستل په کتاب کې موږ په هغه نه پوهېدو چاته مې دغه څه شي استاد ممیل وایز تیر سید په باندې تاسو نه پویږي باید زمو سر په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شو یا نوې ځوانی سره مخ کیږئ د غلط سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه داریسئ دا کسی موردی لري چې بعض انجینکۍ حیران سي چې ما چی شي سوي ده د خودکشي هو ده کړی.
مانو مرزو د عادت می اجرا یعنی نه پویدنه ما ډیره خفه ما ول زل حیرانم چې دا صدا مرته مې نشویل چې حکومت ډیره راته سخته و. اول سیزنه پویدم خو ما به له حالت نه ماته پیدا سوید مکتب تبنه نشوت لای کله زما محرومات او ډیره خفه ما رنجم تی موضوع نس بل مشکل من لره یواز د همدې مشکل لپاره مکتب نه پاتې سویم.
دا به مشکلاتی گفتین هست؟ دغه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه ریښتیا هم شته. ډیری کورنۍ خپل لونو ته د میاشتنی عادت په هکله پوهاوی نه ورکوي. زما غوښتنه دا ده چې په ښوونځي کې باید په دې برخه کې انجونو ته پوهاوی ورکړل شي. انجونو ته باید وویل شي چې په دې وخت کې ونه ډاری شي او له کوم ډول صحي وسایلو څخه ګټه واخلي.
باید وسایلش استفاده کړي.
د خزو میاشتنی عادت یو طبیعي امر دی او اسلام هم په دې اړه محدودیت نه لري خو له بده مرغه چې په ټولنه کې شرم ګڼل کیږي چې لامل یې خزي ورسته پاتې او پر ناروغي وخت کیږي. دینی عالم مولوی محمد عیسی سمیم په همدې اړه
د دین هر مسله او هر موضوع چې چا پورې ارتباط لري هغه شخص باید له غو نه خبر شي. لکه انجونې چې دوی محور مریضي کله پیرازي در دوی مسئولیت و مکلفیت تسری دینه باید دوی بخبر وي. دی ولې ځکه چې دا تر دینه ارتباط لري. نو چې کله یو موضوع تر دینه ارتباط لري زده کول لازمي او ضروري دي چې باید وي کې. او که خبره خدا له چې په نصاب کې داخله شي ولې چې ضرورت به دغه خزو چې دوی له دینه به خبر دي دا ضرورت به رفع شي او له دینه به خبر شي له خپل تکلیف او مسئولیت و مکلفیت ته به خبر شي او په آینده کې به دوی ته مشکل هم نه وي هغه مشکل به د شرعي وجه نه وي. یعنی دا معنا چې کوم وخت کې دوی مریض وي روزانه وای سي نسی نیولې لمونځ کوي سي نسی کوي تلاوت کوي سي نسی کوي مینو سره نږدې کېدای سي نسی نږدې کېدای. دغه مسائل تر شریعت ارتباط لري. نو دا چې کله آگاهي وي نو بیا د خځې په ښه طریقه سره هغه خپل مسئولیت او مکلفیت چې د الله تعالی له طرفه پیوزه سوی ده هغه په ښه طریقه سره دی ادا کړي.
په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خپل اولادونو د بلوغ په دوره ځان نه آگاه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. انجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډیر متوجه وي د خپل لور رواني حالت او صحت ته پام وکړي د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي پرې وی پوهوي. د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې زموږ په ټولنه کې اکثره کورنۍ له خپل اولادونو سره مرسته نه کوي.
یو ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. پنځه په سلو کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده او کله چې موږ لیدلې ده موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډیره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهیږي چې لور یې پیغله سوی او هغه بیا یې ډاکټر ته یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
خغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښه توب خوښوي.
هغه نجونه او هغه پیغلی چې نوی بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د استراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي چې ګڼې څه را پیښ سوله. بل کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده، یعنی په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. او دغه بدلونونه دا چې نوي دي د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتنی عادت کې د روحي فشارونو تر څنګ صحي برخې ته هم باید جدي پام وشي. ډاکټران وایي که په دې برخه کې نجونې خپله پاکي مراعت نه کړي، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. نسایی ولادی ډاکټره نجمه سما شفاجو په همدې اړه:
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي چې او ګیره کیږي یا ګزک کیږي. دا غلطه خبره ده، کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې تناسلي سیستم، الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطر دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرمو اوبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پرې تبدیل کړي. ښځې یا جنکۍ د نخي پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو د نخي پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د او کشه کړي، بیا د لمر ته واچوي، ښه وچ شي شاو مخه. بیا که اوتو هلته میسره وي، خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنې مکروبونه یې مړه شي یا د نغری ته نږدې کړي. د هر ځې حفظ الصحه که موږ مراعت نه کړو، نو مکروبو د نشونما یا د ودې سبب کیږي. او کله چې مکروب وده وکړي، معلومدار نه تنها هماغه منطقه کې بلکې ټول وجود کې مکروب تیږي او حتی د مرګ سبب کیږي. تجربه ښودلې ده چې کومې ښځې چې خپل دغه ټوټه خپل زرزنه نه تبدیلوي، پکې مکروبونه نشونما وکړي، وده وکړي، دا وینه چې راځي خو د رګونو خوله خلاصیږي. نو دا مکروبونه د دې رګو د خلاصو خلو د طریقه ټول داخلیږي، تپه پیدا کوي، ځان درد پیدا کوي، استفراقات دلبدی پیدا کوي، ډیر مشکلات جوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ګډ سروې چې په 2010 او 2014 کلونو کې ترسره شوی، ښیي چې د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د نجونو پوهاوی کچه ډیره ټیټه ده، چې له امله یې ډیری نجونې اغیزمنې شوې دي. په ښځینه ښوونځیو کې 50% نجونې د خپل میاشتنی عادت په اړه معلومات نه لري. 30% نجونې په میاشتنی عادت کې ښوونځي ته نه ځي، چې له همدې امله ډیرې نجونې له زده کړو پاتې کیږي. او یوازې 12% نجونې په میاشتنی عادت کې پاکو روغتیایي وسایلو ته لاسرسی لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو پراختیا د برخې مشره تورپیکی مومند وایي، کله چې معلومه شوه د نجونو د غیر حاضرۍ یو عامل د میاشتنی عادت له امله نه راتګ دی، نو دوی په دې برخه کې یو لړ تدابیر ونیول.
زده کوونکي زیاتره زموږ نجونه د ښوونځي نه مثلا پاتې راتللې، ښوونځي ته به غیر حاضري زیاته وه. نو متاسفانه چې نجونه هېڅ په دې هکله مخکینۍ آګاهي او مخکینۍ دغه پوهه نه لري، او د یو د شرم او د دغه موضوع ګڼل کېږي. دی هر وخت چې د عادت سره مخ کېږي، کار سره دی ستونزه زیاته یا د تکلیف ولري چې دا ایجاب کوي چاته ډاکټر ته لاړ شي. نو د دې په خاطر باندې دا ستونزه اوس ډېر حد مرحلې ته رسېدلې وه، او د نجونو زیاتره غیر حاضري د عدم علاقمندې د درس سره، درسونه به یې نه لوستل یا په دې ورځو کې د درس نه پاتې راتللې، غیر حاضري به یې له محرومېدلې وه. دا یو لوی تشویش او سترس دی د نجونو ترمنځ.
میرمن مومن زیاتوي، اوس په ښوونځیو کې دغه موضوع په نصاب کې شامله شوې ده، او ښوونکو ته ځینې ورکشاپونه هم نیول شوي دي.
ستونزه چې په ګوته شوه، اوس نو فضل خدای د دې په هکله کتابونه چاپ شوي دي، اوس بنرونه، کتابونه، رهنما ګایډ استادانو ته ورکشاپونه. یعنی یوه ستونزه چې باید رستګي وشي، زه خپله په دې برخه کې ترینر یم، ما مختلف ولایت ته سفر وکړو او ښځینه ښوونکي مې راټول. مونږ دا برنامه په لار واچوله، او معرف وزارت هم دې ته ژمن دی چې په نصاب کې په صنفونو کې د ښځینه ښوونکو له لارې ورکشاپونه دایر شي، او نجونو ته دا امکانات او حداقل د آګاهي ورکړي، پس هغې په موادو یې کار وشي، او هغه اسانتیا ورته برابرې کړي چې علیحده ځای ولري د تبدیلۍ، مثلا هغه مواد وپېژني چې کوم د دې د صحت ته ښه دي او ضرور دي.
درنو اوریدونکو،
میندو او پلرونو ته خای چی خپل اولادونو ته د دوی په وجود کې د ځینو تغیراتو په اړه پوهاوی ورکړي او داسې زمينه برابر کړي چې اولادونه دوی ته هر خبره په ډاډه جوړ وکولای شي. په ځانګړي توګه میندې په دې برخه کې خپل لوڼو سره هر راز همکاري وکړي او دا ورته پوهوي چې ځینې تغیرات د دوی په وجود کې رامنځته کیږي چې د اندېښنې او ډار خبره نه ده، بلکې هر ښځه یې په ژوند کې تجربه کولای شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. ښه چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره. له دوه سره حکومت سره د شپې غلاوي ورځې ته راغلي او غله نور ځان نه بې خوبه کوي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراورو.
اوس هم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته.
نتا خان
ګلزرینه پمبدانه
جوارګل جوار
د شورا سر د فساد په کټو کې بند پاتې دی.
نیم حکومت وای چې حکومت په خپلو کارونو کې ناکام پاتې دی.
د ټاکنو کمیسون د خریداري او د فساد بوی هم ټول پایتخت ونیو.
او خصوصي پانتونونه هیله لري چې د محصلینو پوستکی هم ترې وباسي. د خبرونو توصیل.
در په در آژانس خبر را کوي چې د غټې شورا سر د فساد په کټو کې بند پاتې دی. خبر زیاتوي چې حکومت مجبور دی یا به د شورا سر پرې کوي او یا به هم د فساد کلک فولادي کټو ماتوي. خو د غټې شورا ځینې هغه غړي چې د فساد دود وهلي وایي چې د فساد د کټو ماتول هیڅ امکان نه لري، ځکه په بهر کې د ډېرې کلکې او مډرنې ټکنالوژۍ له مخې جوړه شوې ده. نو د شورا سر پرې کول ترې اسانه دي. که بیا هم د شورا سر د پرې کولو پر وخت مقاومت کوو نو بهرنۍ چاره دې ورته راوغواړي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې نیم حکومت د حکومت د کارونو ناراضه دی او وایي چې حکومت نه دی توانېدلی چې خپلې کړې وعدې پوره او خلک قانې کړي. خبر زیاتوي چې نیم حکومت په حکومت کې د حکومت مخالف دی، سره له دې چې هر څه نیم په نیمه د ځان حق ګڼي او نوشجان کوي. د نیمو حکومتونو د چارو ماهرین باور لري چې نیم حکومتونه همیشه هم داسې وي چې نیمه برخه هم اخلي خو له حکومت هم شکایت کوي چې ګوند دوی خو هغه د چا خبره سپین چرګان دي.
د ټاکنو د خپلواک ځوان کمیسون د خریداري او د مالی فساد بوینو هم ټول پایتخت په سر واخیست او ان چې ولایتونو ته هم رسیدلی دی. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مالی فسادونو بوی هغه وخت د باندې راوزی او خلک حس کوي چې نور نو د ننه له کنټروله وتلی وي. خبر زیاتوي چې په دې ورځو کې د شورا د انتخاباتو د کمیسون او نورو ډیرو درندو ارګانونو مالی فساد بویونو هیواد په سر اخیستی او ټوله هوایې بوینه کړې ده. خلک وایي چې بهرني دوستان د ژر د فساد د بوی ضد اترونه وپاشي کنه خلک به په بدو ناروغیو اخته شي.
او د پای خبر داده چې خصوصي پوهنتونونه هیله مند دي چې له خپلو محصلینو څخه له دې وروسته د هغو پوستکي هم ترې وباسي. خبر زیاتوي چې پوهنتونونه دغه کار د دې لپاره کوي چې نور د محصلینو په وجود کې هیڅ داسې څه نه دي پاتې چې پوهنتونونه یې د فیس په نامه ترې وشکوي. د خصوصي پانتونونو د چارو کارپوهان باور لري چې دغه پانتونونه جوړ شوي د دې لپاره دي چې لومړی د محصلینو وینې وزبیخي او بیا یې پوستکي ترې وباسي او بیا له یوې زري چپنې سره جګه خولۍ ور په سر کې چې عالم شو. خبرونه خلاص شوه.
د 15 کالو راهي سه زورا ورد خلکو زمکه او جایدادونه لکه د نرغوندنيسي او پلوري نه څوک په مخ کې درې دلای شي او نه هم څوک پښتنه کولای شي. حکومت چې خبر شي لا نور داډم ورکوي چې زه څوک په کاغم نشي درته کتلای. د یو زمکه دینیولو د ذلیلیت کولو لکه سه خبره وو.
ولکه دا خلیز مکه د چا پاتې ده؟ په ډیر خه موقعیت کې نه ده.
ولاسب ډیره خزمه کړه او ډیره زیات هم ده.
تقریبا څومره بوي؟
خدای مې د غاړه نه بندي چې دا کم وینو درې جری به خدا هو سیب لا زیات بمي
بسو به پسو ورزي
لشل زره ډالر خو کم نه ده. نو نو خدای پويږي او کاري
ته سوای چې نمرې کو به خرڅ کو او کیا باد کو بیا بلاکونه خرڅ کړو
ته سوای چې وای خلو
نه اخلو یې ستا خو خپلم زکه مو ده
د تاسو ده ما تا خو منوارا خو دلی
او لیوانه دا دولس کال دی را سر تیر شل خو بیا دی هم سر خلاص نشو. دا پسلگونو او این زرگونو جری بازمکی چی مو خرس یا واباد اکڑی اغا طولی دی منگوی
نا اغا خو مو طولی پزور ونی ولی دیر خواران مو در پدار اکرل
خدا هم پزور نیسم اولا چی نی ولی او بولا
پسٹ اولی نیسی
واس با یووینه چی پسٹ اولی نیسم
ایچ می سر خلاص نشو.
چاکو یونو دی چاکو با دی ما پا خبر سنگ سر خلاص شی آغا خرابینه
کما آغل تا چی پا دی تشم زکا که دارلی دا
او ام آغا
نو چنگ ایکو
هم دا اوز دست پی اوکا او وی ولا
وی ولم
او وی ولا علا جر نخکا و ما شکش کرا
بیچارا گناه لری خریز تو گناه کردی دا
لازا بخلاصی گو سادا او بل دا چی دی ما پز مکا که دی مال اجازه پراتا تڑلی دا
او سپوشم چی زیلت که ای او اغام دیو خریب ویشتولو
نو چی پوشوی دست پی اوکا
داره دا اوز تو داره گا امال تی پریدو که را کشکو
اما اغل تی پریگ دا اوز به سختن راشی
وورا را دا تو که دا ایما خرامو ولی ویشتلا
دیر غلم غلم کوا ما ویشتلا
لگل خدای نو دارس ولی اوز علمه څه تاوان یې در رسه ولی و
ډېر غږېږم چې له خرې به دې بتر کړم تا له چا اجازه اخیستې وه چې خره دې دلته وتړې
ولی وروره ته څه کار یې دا مې د ګاونډي مځکه ده هره ورځ یې هم دلته تړم
دا زما مځکه ده زما او ما اخیستې ده چاکو ته خو د راکټ نمره روخ کړه
خصب دغه دی الو دغه دی علاجي صاحب سره وغږېږه
اورې وعلیکم السلام او 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 خیم خیم ته داسې وکړه چې یو کانتینر له ټولو امکاناتو سره راوړه او و اته مسله هلکان هم در سره راوړه دغلته په دې نوې مځکه کېږدو او همدا نن هم پیدا کړه زه ژر کوه تر هغه موږ هم دلته یو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام چاکو
ها صاحب
والکه ورکه دا دې خره سختن ته یو 100 روپۍ چې رنګ یې ورکسي
ها صاحب دغه دی
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس د اچارو یو دوه واړه مرتبه نوم درته خلاصو.
ولکه کسافه دی ولی ندی وڑی
یو می وڑل خو پری نه خودلم چالتای واچوم
چا پری نه خودلی
دمو خام کور خوان
ولی
خداغه د کور تر مخی خرابه کی می اچول
چال ته دی نه پری دی ورس دی کوچه په ویاله کی واچوا اغه خو دی ټولو شریک ده
کوم ځای دی خوږیږي؟
ډاکټر صاحب غوږ می خوږیږي.
سمه ده، ته یو ځل لاړه شه د پښو د زنګنو ایم آر آی دی وکړه.
ډاکټر صاحب د ما خو غوږ خوږیږي.
غوږ له پښې سره نښتی ده، کیدای شي چې نقص هلته وي.
چیرته به یې وکړم؟
د همدې ودانۍ په زیرزمینی کې د ما د ورور د ایم آر آی ماشین دی، هغه به د ښه مطمئنه معاینه وکړي.
نو اوس مې د غوږ مرض نه معلومیږي.
ته یو ځل د ایم آر آی معاینه وکړه، بیا به سره غږیږو. لا ډېر نور معاینات پاتې دي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سمسور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.